کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. شنبه د دوریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږوشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پور تر بیګا خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډې په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. دبليو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه نندارتون او میله له نن څخه پیل او تر سېشنبې دوام کوي. وزارت وایي دغه نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او مشینري نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه وویل چې د الدوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران هم د استخراج حق لري. کویت د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ساحې د پراختیا لپاره له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف کې وژل سوي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي. د چارواکو په خبره شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي، خو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې لیدره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل بایدن به د خطرونو، چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو میلیون زیات افغان نجونې چمتو شوي وي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو دوی په وروستیو شیبو کې نه هیلې شوي.
طالبانو تر تیرې سیشن بجمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستی وي،
مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی.
د تېشت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکی وایي هیله مند دی دا فلم د کډوالو د ملاتړ لپاره ګټوره تمام سي. د کونړ څلور ولسوالیو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې د خوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه ده چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یو برخه په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استادې لانا زکی نصیب الخول استل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان انجونې چمتو شوی وي چې خوانځي ته لاړ شي، خو دوی په ورستیو شیبو کې نه هیلې شوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی پوهې شوې چې په یو خپل ساري پریکړه کې د زده کړو له حق محروم شوي دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو ورستیو اونیو او میاستو کې لنډ والی ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محروم شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسوړو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د خونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دیونه کې یو میلیون زیات انجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولای دوی نوري نه هیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی دایمي استازي مونا جوال
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره خوانځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تیر شهر شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې خوانځي پرانیزي، خو په خپل ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریز د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایاند چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا هبت الله لخوا شوی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاس غوړې هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په ویلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. په دې مسله په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښوولي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خپلې خبرې پرون لغوه کړې. د واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې غبرګون بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوری دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پوری چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی په قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پوری ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هیوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وو. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې یو عکس العمل بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په ویلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دا هم اوري د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. خو تر هغه مخکې اوري چې د کونړ څلورو ولسوالیو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې لخوا له نږدې 260 کورنیو سره مرستې وسوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوې سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړل شوې دي. هر کورنۍ ته 18,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنه لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
اوردل چې په کونړ کې پر 260 اړو کورنیو مرستې ویشل سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دې ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګه یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکه زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفته راجستر دی چې څنګه د پاکستاناتي ایجادی کې په هغه ورځ دوی سرمایه گذاری ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولونه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغې ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د دې ترڅنګ به په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا وکړي. خو اوس د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې د نړۍ د رسنیو سرلیکونه جوړوي. د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دې هیواد کې په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسي د پوځ یوه جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام واړوي. تفصیل اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړیوړي کولو او د ولودیمیر زیلینسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپولي جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپله وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنشتي.
په راپور کې مو وردل چې د اوکراین د جګړې یو میاشتې ریږي او هغه سي چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دغه هیواد کې د جګړې پر مهال د پام وړ پرمختګ نه لري. روسیا وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیا وروسته له دې چې میاشت مخکې پر اوکراین یرغل پیل کړ د لومړی ځل دی چې په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,315 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بازګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد نندارتون او میله د روان لمریز میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. د دې وزارت په وینا په یاد نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون په تیرو کلونو کې د تیر حکومت لخوا هم د کورنیو محصولاتو د ودې او په یاد برخه کې د بهرنیو او کورنیو موسسو د جذب لپاره جوړیده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ازبکستان ته په سفر کې دغه هیواد له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونې پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره کړې ویلي افغان پلاوی د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی دی. د دې خونې په خبره افغان پلاوی به د دې درې ورځني کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. د خونې د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې یو شمېر نړیوال سازمانونو مشهورې کمپنۍ برخه لري چې لیدنې کتنې او خبرې ورسره د افغانستان په ګټه دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.48 پوله، یو یورو 6.68 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغاني واتیا پوله، یو سعودي ریال 22.90 پوله، زر ایراني تومان 3.13 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان په کې تصویر شوی جوړون کې وایي هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړون کې دا فلم د خونزي د یو ملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. دا د فلم کیسه د هغه زورګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ وروسته له دې هیواده کډوال شول.
فیلی یا تیخته هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یکشنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځید یو ملګری چې نږدې شل کاله وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلې دي مثبت بدلون راولي. خغلی راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره پرخته هم ډیره مهمه ده ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاڼه مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځنګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي د غډول کیسه او د سمنه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي. نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لري زما حد صدا چې د غډول کیسه را وباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمی سره آشنا کیږي، خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
You can't define a person just by being referred.
تاسو نشئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هغې دا یو انسان دی، د کور سختن دی، پیشکې خوخیږي، هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
As a human being and to sense how connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی و. او په دې جشنواره کې تر ټولو لوی جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې، خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یو ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشریو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په ریپورت کې چې سرلیک دی، موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو. طالبان خپل دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته، او په دې ډول بې شمېر نجونې غوسه او ډېر خلک وبوږنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبې حیدري خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ولا هغه لسګونو زرو نجونو څخه د چې هیله لرله د 2020 کال د اگست 15 وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل خونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په خونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه دی، وایي کله چې طالبانو ټول نجونې بیرته کور ته ولېږلې پوه شوه چې طالبان لا هم هماغه سي دي چې 25 کاله پخوا وو. دا وایي طالبان له نجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. د دې په وینا افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان د بدلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي، په برتانیا کې و افغانه ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خبرونې د مرزیې ببکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې بیلګې واوسي. شپږ 50 کلنې ببکرخیل د نېشنل خبرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د سیانګالو خلکو په تیره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. پا په 2008 کال کې پر طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغ وته او بیا برتانیې ته مهاجر شو. دا د هغه وخت څوار لس کال وروسته غلیبه بکر خیل هیله لري چې د خاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپل ټولنې د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه به بکر خیله په پولی خمری ښار کې زیږیدلې او لویه شوې. په 10 کلنۍ کې د خپلې سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر 6 و. دا وایي کله چې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کیږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځی د سلورم کار محصل ما. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوې ده په ټول افغانستان کې د تحصیلاتو د عالي وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ او تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هیواد ته به ډیر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دوی درسونه نه وایي او یا دي د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کس څه فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه به دلته څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کوم خوندې بندې سولې، هغه موږ خپل لیدلې چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلې و، په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللې هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درس وایه، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ستاینی څخه خبر کوم. وروره دا کوم استاد چې راغلی دی یا ورکی اوس جات خلکو ته کارټونه ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي، نو دا دروژه مره روانه ده. نو خدای دې وکړي چې دغه دروژه مخته دغه مؤسسات ورته ورکړي. وروره دا ډېر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژه ته کار ور وچلوي.
شیرانو والی صاحب محترم
سلام د ازادي رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه له تاسو سره دایم په ولسوالی د مخ په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړي دي چې کچا ویختان به یا ویختان به خري نو یا به څنې پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویختان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویختان او یا به هم څنې پرېږدي، او بل یې به نه پرې یری بن خری یری به پریگدی، او بل پودو کی که موزیک چا وغول یا ریخه زو غیل کور نه دی باندې راو ته دی برت خور سر به مقصد طالبان او کلوړو ولاکه دی خلکو سره لگی یا بدلا صفه
ما یو تن زکبیر په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو ولته موږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعته چې یو کنه په دوه ټیمه کړو سهار سهار نه هغه کینه کنه کړو مسپخین ارکان تاسو ټول ته به تر معلومات دي چې بعد د دینه وړه راغی هم د غوسم لغمان کې ډیر ګرمي دی، هغه لغمان دی کنګرار دی کومبل ولایتونه دي، او د لغمان پنتون د محصولونو په نمائندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زمونږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پورې چارواکي دي زمونږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زمونږ غم او خوري باید زمونږ د پنتون ټایم بدل.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یې وربیا. متحد ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر بیګا خبرلانو ته وویل چې متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپل دې پریکړې ته د دوړو لوریو په تعاملاتو کې د یو چاکون کې پړاو په سترګه ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. د ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د جمی په سړو واوره او باران کې شاوخوا درويشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بازګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندرتون پرانیست. دغه وزارت په ویلامیا کې ویلي چې دغه نندرتون او میله به له نن څخه پیل او تر سېشن به دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سېشن به وویل چې دال دوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت ویلي چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر 134 ډیر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره 48 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. او پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړه. هغه پرون په پولند کې لدیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضي خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوې دي.
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشول عمل ګډوډ غږیږي.
د دې معتادینو وروسته د سیوالات تور سره سپکور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې داغه نس چلوله.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، ناس ناسته لرم، بدن می سسته، تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی.
دکتر صاحب، تو لشپای پویشت تیرکنه،
ډیر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس تخبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي، او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزی بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونل بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونل بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونل بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې، او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو، او ډونران تیار شته لکه ته ویل آین ایل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوینو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنوي شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنوي شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده.
ارتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات په عرضه کیدل، چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاست چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. که نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اج صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشئی پریښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپې ته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشئی موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشئی موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر اسیم دیگه از بار
عبدالله پنیگدی څلورو کلو کې درې ځله نشه پریخې ده. خدا چې په کابل ښار کې نشئی مواد اسانه په لاس ورزي او د نشئی مواد پلورون کې هم نشو ته حڅوي، دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبدالله وازم الدین چې لدرې میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلتر کې اوسېږي وایي دا شلتر د دې سبب شوی چې لایوې خو له سړې هوا او په ټولنه کې د خلکو له زورولو خوند شي او له بلې خوا د نشې پریښودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینې نو په دا کار کې مزه وګرځونه قواغه مونږ په امارات اسلامي زوري یو کی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولکه مونږ تر اوسه یا سلام کړی
ایجا ډاکټرو یا مونږ
دلته ډاکټران شته او مونږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. مونږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې مونږ سره شته هغه ایستاچو. دلته مونږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای مونږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشئی موادو د زیانونو او پڅو پړاوونو کې د دې موادو د پریښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یو څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي رادیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالی او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده سره نشئی موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي په خودلو په اړه په هواي او ځنګړي مشورې ورکو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هغوی لپاره ځنګړي پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا زربستریز مرکز لرو او په جنگاله کې له دوی سره کار کیږي. د نشي په خودلو لپاره 15 ورځې بستر کیږي.
د 1399 شمسي کال په ورستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لوی ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوی وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
ایا په هیدلست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً 14 کاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی، باډی بلډر 13 ټکه. بیا دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو، بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کېم آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کېم نو دویم قهرمان هم د کابل. نشئی خو مې ډیر دوستانو نشئی کړی دي، ورسره ناشوی ما یو نشه مې نه دا کړی، خالی ورزش شوقی وم. خو ورزش د سورزش ته چې هر عمل وسی ورزش مخه نیسی، خو یعنی ډیر دوستانو راته ویل چې یو دو دو که یا دوه دو دو که دا سه ورزش ته څه ضرر نه رسی. خو موږ ته معلوم وو، موږ استادانو موږ ته معلوم وو په دې چې که سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هیڅ مخکې وړی نه شي. نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزوری دی، هغه دغه زموږ ورزش مخکې نه شي وړی. چې ډیر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې چې موږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو درن یو هفته، یو هفته پس بیرته ځان دغه کوي، هغه بیا هغه خپل نشه یي دغې ته مخکې وړی شي چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي، چې ته دا خوراک نه اوسي هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې اوسي. ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي، هغه ورزش مخکې اوسي. کلب ته چې څوک مثلا راځي نو دوس درته یم چې دا یو خوشحالي ورکي، د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې ویسم.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شل کلنۍ کې موتات شوی دی. سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینناک چلند کاوه، خو کله چې موتات شو نو د خپل ځان په ویر اخته شو او اوس ډیر بدخویه شوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته شو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي، داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول. نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل، له هغه نه وروسته سګرېټ سو، سګرېټ نه وروسته پسې چار سول، همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر به استعداده تکړه ځوان وو، موږ ته یې تل مینه راکوله کله چې محتاط نه وو، نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډېر یو باشفقته مهربانه وو. له دې محتادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته، خپل اقتصادي وضعیت او هغه کوم کورنۍ چې د هغه نه شي چلولی، د ده د ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نوره کاکان دي چې چلوي کور کې. مونږ چې کله مثلا سره مخامخ شو که چیرته د خپل هغه چرس وهلی وي یا سګرېټ وهلی وي دی په نورمال وي، موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحال په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي. خو که چیرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سګرېټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه پازاب وي، ځکه داسې یو کله چې مثلا هغه خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی څخه همسایګان له پازابیږي. او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري، ښځم لري، دا ټول مثلا په تکلیف کې دي. یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي، حتی تر دغه سې ټایمه پورې رسېدلی وایي د ښځه په موادو مخدرو باندې مطالعېدله. یعنی په دې وجه چې ده به کله دود ایسته هغه به ښځې یا ماشومان کش کولو، هلته به ناست ول، کوم کسان چې سره ناست ول، بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کړي، دی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي. یعنی د له وجه د ده ماشومان، د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Oh, my God.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سید چې سعید د پانتون محصول دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه خپه شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سعید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو محتاط شو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دے که ساقی خانه هری خواهت پوٹاریان ناز دی اولا که دو بخاری نلونه تر خلیش ندو دو نوزی. ایورا را داته چه کبه؟
مانی چه میکنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دو پوٹار چه کولو جای دای؟ زستاز للاس مطالع نشم کولای.
نزده که اخبر کار کم تاسر خومی غراز نده کنی.
تو گوره دلتا خلق دو تفریه و مطالعه لپار رازی. ستاسی للاسه نه چوک پر چوکویه که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکه.
والی نه پارکونه چمانونه و گلان ایواز استاسو دی.
پارکونه زموگ او ستاسی طولو دی، خود داسی کارونو لپاره ندی.
والی مونکه خلق وجلی.
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی.
مونکه ده چه پخلگی نور پوکو چه مطاد شی.
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسی د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کیناستلی، زړه یې تنګیږي.
وایه خولنې زمه غوروه که مې شا وخوندې والانو ته ښه کړه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نشي.
زنده زمون پا نشکی تشا موبا
چاسی هم سبا رو سدی ده کور ده زن چه نا حقل ده نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینا، الک راشا ته پردغه بل چوکی کینا. خوری سنگ شو معاینات نو کړل؟
وو مکړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب لکومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي.
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پر طول عمر کی میں سگریٹ ہم خلے تا ندائی ور وڑائی.
دے پوہنتون دے لیلے پو تاق کی خوبا نشی نوی در سرا؟
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی محسلین یاو ہم نشا نا کوی.
عجیبا دا پا دے مائنا دو کستا طول نخی نخانے دے پوڈری دی.
چیجی پوڈری خدا آیا پازل وکن.
ڈاکٹر صاحب باور ہو کچی زی ہیچ ڈاول نشا نا کوم، لابراتوار والا با اشتباہ کردی وی.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خوسوګ نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري، پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوشم په هغه پارک موتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی د هیروینو موتاد؟
هو خورې د هیروینو موتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی موتاد شوی دی؟
هو خورې له بده مرغه چې موتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه موتاد شویم؟
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کیږم، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری
کړه. خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډرې سو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.